دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادې رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د ولسمشر د فرمان لمخې ولایتي شوراګانو ته د نظارت د حق ورکولو په هدف یو ابتدایي طرحه جوړه کړې ده. نن د سرطان د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې هم په وروستیو کې پیښې زیاتې شوې. په دې اړه له کابل رپورټ لرو. نور مسایل هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اردن استخباراتي او حکومتي سرچینو ویل عراقي تبه ساجده ال رشاوي چې د ځان وژونکي حملې د پلان په جرم په اعدام محکوم و نه نیدام کړه. او یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د سومالیا د پلازمینې موګادیشو په جنوب کې د الشباب د ډلې یو لوړپوړې مشر په نخښه کړی دی. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له سید کمل شاه عارف نه اورو.
د خبرونو سرچکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اړه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې د ډیپلوماتیکو وسلو خلاف عمل دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلین وایي ولایتي شوراګانو ته د نظارت ورکولو صلاحیت ابتدایي طرحه بشپړه سوې ده. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل ښار کې د انتحاري حملو دوه تنظیمونکي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اړه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونې د ډیپلوماټیکو وسلو خلاف عمل دی. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن ازادي رادیو ټول چې د اروپایي اتحادیې د سفیر دا څرګندونې د افغانستان په انتخاباتو کې چې یو ملي پروسه ده یو ډول لاسوهنه ده.
البته زه دغه څرګندونې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د ډیپلوماټیکو اصول او موازینو خلاف عمل کوي او د ټول ډیپلوماټیکو نظام څخه غواړي چې کله چې هر نظر کې هغه اصول په ځانګړي ډول ډیپلوماټیکو اصول په پام کې ونیسي.
د اروپایي اتحادیې سفیر تر دې وړاندې د یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وکړه په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانسي دوی به په دې برخه کې خپل مرستې بندي کړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مسؤلین وایي د ولایتي شوراګانو ته د نظارت ورکولو صلاحیت ابتدایي طرحه بشپړه سوې ده. د دغه ادارې ویان تواب غورځنګ نن ازادي رادیو ته وویل د دغه طرحې له مخې د ولایتي شورا غړي کولای سي په درو برخو کې د څارنې حق ولري.
درې عمده صحې دي چې د ولایتي شوراګانو آزاد کولای شي چې په غوږ کې د دې طرحې په اساس نظارت وکړي. یوه ساحه د خدماتو د عرضې له بهیر څخه نظارت دی. دوه د انکشافي پلان د تطبیق او د بودیجې د مصرف څخه نظارت ده. دریمه ساحه چې ډېره مهمه ده هغه بیا رغون پروژو د فزیکي روان څخه نظارت دی.
شغلی غورزنګ همدارنګ ویل دغه طرحې په جوړیدو سره به د راتلونکو اونۍ تر شنبې پورې د ولایتي شوراګانو د غوړو ستونزې حل شي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې د ولسمشر د فرمان لمخې او د ولایتي شوراګانو د خبرګونونو لزیاتې دوه ورسته دغه طرحه ترتیب کړې ده. د افغانستان ولسمشر ګټیر اونۍ له ولایتي شوراګانو څخه د سارنې حق واخیست چې په دغه کار ته هیواد بیلابیل ولایتي شوراګانو د غوړو لټوندو خبرګونونو سره مخ شو. د افغانستان د امیرښتیا وزارت وایي چې د نړیوالو روغتیاي سازمان له خوا د اعلان سو ارقام لمخې په دغه هیواد کې د 40000 په شاوخه کې کسان په سرطان ناروغي اخته دي. د امیرښتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې دغه څرګندونې وکړه. شغلی فیروز همدارنګه زیاته کړه چې د امیرښتیا وزارت هڅه کوي ترڅو د دې ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره مرکزونه رامنځته کړي. او د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د انتحاري حملو دوه تنظیمونکي د موټر سیکل سره چې په چاودیدونکو موادو بارو نیولې دي. د دې ریاست لخوا په خبر سوي اعلان کې ویل شوی چې نیول سو کسانو په کابل ښار کې د انتحاري حملو نیت درلود. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اردن استخباراتي او حکومتي سرچینو ویل عراقي تبه ساجده الرشاوي چې د ځنوژونکو حمله د پلان په جرم په اعدام محکوم و نن اعدام کړ. رويټرز خبري ایجنسی ویل الرشاوي سره یو بل عراقي وسلوال چې د القاعده شبکې یو مهم غړی بلل سوی هم په دار ځړول سوی دی. ساجده الرشاوي یو ورځ وروسته ترغه اعدام سو چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې ته منسوب یو ویډیو کې د دې ډلې لخوا د نیول سوی اردني پيلوټ سوځول شو دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د پيلوټ ځل کساسبه د خوشی کېدو لپاره د ارشاوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. الکساسبه تیر دسمبر میاشت کې هغه مهال چې د سوریې په رقه ښار کې الوتکه نسکور وسوه د اسلامي دولت په نامه وسلوالو نیولی و. په هغه ویډیو کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې خپره کړې، محض الکساسبه په یوه اوسپنیز قفس کې ښکاره او بیا ژوندی سوځول کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د مسلمانانو ټولنو مشرانو پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کنفرانس کې د دې پیلوټ وژل کېدل په کلکه وغندل. په دالاس کې د مسلمانانو د ټولنې مشر سعید مقتدر وویل:
I'd like to express my deepest sadness at the worst criminal act.
دوی زه غواړم د دې ناوړه جنایت په اړه خپل ژوره خوشحالي څرګنده کړم. د هغه منفور عمل دی چې جنایتکاران له بده مرغه زما د دین په نوم ترسره کوي. د عراق او شام اسلامي دولت ډلې ظلم تر هر هغه غیر انساني اقدام ډیر دی چې تصور یې کېږي. دغه راز د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د دې کړنې په اړه خبرګون شو، دلته یو هغه وحشانه او غیر انساني عمل بللی دی. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د سومالیا د پلازمینې موګادیشو په جنوب کې د الشباب ډلې یو لوړ پوړی مشر په نښه کړی دی. د پینټاګون ویان جان کربی پرون ویلي چې یوسف دیق د الشباب د بهرنیو عملیاتو مشر و او د جنوري پر 1.5 د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په نښه شو. کربی وایي تر اوسه دا نسې تاییدولی چې یوسف دیق به په دې برید کې وژل شوی وي که څنګه، خو وایي که بریالی شوی وي نو دا به الشباب ته یوه بله ضربه وي. کربی زیاتوي تر اوسه په دې برید کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دی ورکړل شوی. دی وایي د امریکا متحده ایالات به د الشباب پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي، ځکه دغه ډله د القاعدې ملګری او د سیمې او متحده ایالاتو لپاره یو ګواښ دی. د تایوان د ترانس ایشیا هوایي شرکت یو الوتکه له 850 مسافرو سره پلازمینې ټایپی ته نږدې په اوبو کې لوېدلې چې تر اوسه د لږ تر لږه 200 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا پیښه نن سوې ده. دغه توربین لرونکې الوتکه وروسته له هغه چې د کینمین ټاپو په لور پورته سوه سمدستي لوېدلې ده. د ټاپي د اوروژنې څانګې چارواکي وایي چې قربانیان له هغو 28 کسانو څخه وو چې له الوتکې څخه راوستل سوه. د پاتې 1.5 کسانو وضعیت معلوم نه دی چې تر اوسه دننه د الوتکې په بدنه کې پاتې دی او که اوبو ته لوېدلې دي. د تایوان تلویزیون وایي ظاهراً ښکاري چې الوتکه له یوه پله سره تر ټکر وروسته لوېدلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هېواد اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو سره د خبرو په پروسه کې اختلافات کم سوي دي. حسن روحاني د خبره تیر ورځ د ایران د پارلمان او قضایه قوې له مشرانو سره تر کتنې وروسته وکړه. د ایران دولتي خبری رسنیو د حسن روحاني له قوله ویلي چې د نړۍ له قوتونو سره په ځینو برخو کې لوی اختلافات موجود و چې اوس حل سوي دي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي او پراخ بنسټ موافقه لپاره د راتلونکي جون میاشتې 1.5 نیټه د وروستي مهلت په توګه کلده. او د اوکراین په ختیځ کې د دیبالتسف شار د نیولو لپاره د اوکراین د حکومتي سرتیرو او روسي پلاوه بلتون غشتونکو ترمنځ جګړه دوام لري. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له سیمې څخه د ملکیانو د وتلو په هدف د اوربند غشتنه کړې، خو دې غشتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. د اوکراین پاوز نن ویلي چې بلتون غشتونکو تیر شپه دیبالتسف شار ته نږدې د دوی پر مرکزونو په نوو بریدونو کې له هر ډول وسلو کار اخیستی دی، خو نه دي توانېدل چې حکومتي سرتیري له هغه ځایه وباسي. د خبرو
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه باوریدل. تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالبه لرو. د امریکا یو چک پول استخباراتي چارواکي ویلي چې وسلوال طالبان بل افغانستان د امریکا د ټولو روزونکو او ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم په خارونو کې د حملو توان ولري. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د ولسمشر د فرمان له مخې ولایتي شوراګانو ته د نظارت د حق د ورکولو په هدف یوه ابتدایي طرحه جوړه کړې ده. د پکتیکا نه د دې ولایت د امنیت او همدارنګه دغلته د مرکز خرنې د خاري ماستر پلان د نشټوالي په اړه دوه جلا ریپورټونه لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کو، او همدارنګه دا هم اوري چې د خیبر پختونخوا په شمال لویدیز کوارټ ښار ته نږدې د ګمرک 15 کارمندان په ډزو وژل شوي دي. د دا انصاف په لټه او حقیقت څه دی. دوه جلا پروګرامونه هم د خبرونې په وروستي نیم ساعت کې له یاده مباسي. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د امریکا یو جګپوړي استخباراتي چارواکي ویلي چې وسلوال طالبان بل افغانستان نه د امریکا د ټولو روزونکو او ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم په ښارونو کې د حملو توان ولري. د ویل چې وسلوال طالبان او نور یاغي ډلې به سږ کال په ښارونو کې هم د پراخو حملو هڅې وکړي څو پر افغان امنیتي ځواکونو د خلکو اعتبار راکم کړي. عصمت سروان په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د متحدو ایالاتونو د دفاعي استخباراتو د ادارې رئیس د اټکل کانګرس ته په یو لیکلي وضاحت کې وکړ. د امریکا د دفاع استخباراتي د ادارې رئیس بریج جنرال وینسنت سټیوارت د سه شنبه په ورځ د کانګرس ته واستولو خدماتو د کمیټې په استمایي غونډه کې چې په نړۍ کې د خطرونو د ارزونې لپاره جوړ شوې و ګډون وکړ. د وویل په روان 2015 میلادي کال کې به د افغان امنیتي ځواکونو په حساس حالت کې وي، ځکه چې وسلوال یاغیان به په کلیوالي سیمو کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره پراخ بریدونه وکړي او په کلیو کې د یو شمیر پوستو د ځینو ولسوالیو د مرکزونو په ساتلو کې به افغان امنیتي ځواکونه له چیلنج سره مخامخ کړي. د همدارس ول وسلوال یاغیان به په ځانګړي ډول په مرکز کابل کې یو لړ لوی حمله وکړي. طالبان هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په باب خلکو ته شکونه پیدا کړي. بریج جنرال سټیوارت په عین حال کې وویل چې طالبان به شایي په کلیوالي سیمو کې ناکراریو ته دوام ورکړي شي او په ښارونو کې به تر 2013 پورې د حملو توان ولري. د اټکل وکړ چې طالبان، القاعده او په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې به سش کال په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو د شمیر له کمیدو ګټه واخلي. حاضر دمه په افغانستان کې 1600 امریکایي پوځیان او روزونکي میشته چې افغان امنیتي ځواکونه روسي خو ټاکل شوی دی چې د هغو شمیر د سش کال تر پایه نیم تر حل شي. د 2014 په پای کې به یوازې زرتن امریکایي پوځیان د امریکا د سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پاتې شي. بریج جنرال سټیوارت وویل په روان 2015 میلادي کال کې توقع لري چې افغان امنیتي ځواکونه به په کابل او نورو کلیدي ښارونو کې ثبات وساتي. په لوی لارو کې به هم د تګ راتک امنیت خوندي کړی شي، خو طالبان او القاعده به د نړیوالو ځواکونو د شمیر له کمیدو څخه په استفادې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار ډیر کړي. په ګڼ نفوسو سیمو کې به لوی بریدونه هم وکړي.
وامریدل چې د امریکا یو جګپوړي استخباراتي چارواکي ویلي وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې به سکال په خارونو کې هم د پراخو حملو هڅې وکړي څو پر افغان امنیتي ځواکونو د خلکو اعتبار کم کړي. خو بلخوا پر افغان امنیتي ځواکونو د خلکو د باور او اعتبار د زیاتېدو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو لخوا په یو غونډه کې افغان ځواکونه ستایل شوي. د غونډې برخوالو ژمنه کړې چې دوی د خپلو ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. د بیلابیلو دولتي ادارو او مدني ټولنو لخوا د افغان ځواکونو مشرانو او سرتیرو ته ستایل لیکونه هم ورکړل شوي.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګمی ساپي وویل نن چې افغانان د سولې او امن په فضا کې ژوند کوي د همدغه افغان ځواکونو د سرخندنو او هڅو برکت دی.
زمن هیڅ د مور، من هیڅ د خور، من هیڅ د وی میرمن هم په دی ویاړم او هم په دی باندې افتخار کوم چې د خپل دغه بچانو په سرخندنه باندې و ویاړم وې ستایم او ژبنم عاجزه ده چې په کوم الفاظو تاسو وستایم هغه هم زما په زړه کې دی. مګم د زړه مې راوتل ماته مشکل ده. فقط من هیڅ د مور یو دعا در کولای شم چې ای زما درانو بچانو، ای زما درنو او زما باترو ورونو، الله په خپل مان کې وساته، همیشه هم د سولې او د ثبات دراوړلو په خاطر خپل هدفونو ته ورسوه.
میرمن وګمی ویل نړیوالو ویل چې کچیرته د دوی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي نو دلته به ګډوډي رامنځته شي او دغه هیواد به وران شي. خو افغان ځواکونو نړیوالو ته وښوده چې د بهرنیانو له شتون پرته هم خپل هیواد ساتلی شي.
خارجیان لاړ خپله مخه، مګم نن زموږ همدغه باتور بچیان د خپل سر د صدقې په بدله کې د دې وطن ساتندوی دي او د دې وطن ته د سول او د ثبات راوړونکي دي.
وګمی ساپي وویل هر ورځ بشمیر افغانان وژل کیږي او تری واړه یتیمان او کورنۍ پاتې کیږي.
او به دې مون خويندې مون مندې ستاسو په ویرو مالي او ستاسو په ویرو ورجنې مور او ورجنې خور او ورجنې کندونه ګورم چې ټول ټکرې په ځواني کې ور پسر شي او د کندې نوم پکې خودل شي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذي استاذ محمد توي باتا وویل افغان سرتیری د هیواد د دفاع لپاره لخپل سرونو تیر دی سرونه په لاسونو کې نیولی خو کله چې وژل شي یا ټپیان شي نو بیا ورته حکومت پام نه کوي.
پښتنه مو د مرکزی حکومت او د رئیس جمهور نه داده چې د دین اخوا نور د افغان امنیتی ځواکونو کندې یتیمان او د دې بچیان نور په پنجاب کې خیرونه او سوالونه ټول نکي او د دې لپاره چې څومره امکانات یې ته زیات شي د دې معاش زیات شي او د دې ټول مشکلات په نظر کې ونیول شي.
قومی مشر او دینی عالم مولوی شاه جهان وویل دوی په خپل ځواکونو ویاړي او په بهرنیو ځواکونو د امنیت ساتنې هیڅ باور نه لري، بلکې په اکثرو ځایونو کې خپل بهرنیو ځواکونو امنیت ګډوډ کړی او ستونزې پیدا کړې دي.
موږ په خارجي قواو متکین نه یو، والله بې امنیتي راوستې ده، امنیت نه دی راوستې، همداسې دا که نه درونو والله چې کوم ځای له تللي دي بې امنیتي راوستې وه، دا امید او تقاضات موږ نه لرو، موږ یې تاسې نه لرو. ما دنیاوالو ته بار بار دا اعلان کړی دی، د نفرو کمبوت نشته، د ککریو کمبوت نشته، د غیرت او شهامت کمبوت نشته، په اسلامي نړۍ مې دا غږ دی، په دنیاوالو مې دا غږ دی چې زما د دې اردو ملا وتړی بیا تاسو راشئ. ما خارجیانو په مجلس کې دا ویلي، دا غي او په غونډه کې دا ویلي، ما ته به اعلان وکړ چې دنیا امنیت درلنې سم د دنیا امنیت.
غونډې ته قومي مشرانو، دینی عالمانو او دولتي چارواکو هم خبرې وکړې او افغان ځواکونه یې وستایل او په پای کې یې افغان سرتیرو او د هغوی مشرانو ته ستاینلیکونه او ډالۍ ورکړې. له کونړ څخه وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډې شوې او هغوی ستایلې دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداروي د ولسمشر د فرمان له مخې ولایتي شوراګانو ته د نظارت د حق د ورکولو په هدف یوه ابتدایي طرحه جوړه کړي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ ازادي رډیو ته ویل چې د دې طرحې له مخې به د ولایتي شوراګانو غړي د پروژو پر تطبیق د بودیجې په مصرف او ساختماني برخو باندې د نظارت حق ترلاسه کړي. صفي الله سانکزی په دې اړه له کابل سټوډیو نه نور تفصیل راوړي.
ورسته له هغه چې له ولایتي شوراګانو څخه د نظارت د حق د سلب مسالې توند غبرګونونه وپارول، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي یوه طرحه جوړه کړې چې له مخې ولایتي شوراګانې د نظارت حق ترلاسه کولی شي. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان له مخې دا طرحه جوړه شوې چې په مهمو مسایلو کې ولایتي شوراګانې د نظارت حق ترلاسه کړي. د ښاغلي غورزنګ په خبره دا لومړنۍ طرحه به د ولایتي شوراګانو له استازو سره شریکیږي او بیا به جمهور رئیس ته وسپارل شي.
دری عمده صحیحی چې د ولایتي شوراګانو اعضا کولای شي چې په دې طرحې په اساس نظارت وکړي. یوه ساحه د خدماتو د عرضې له بهیر څخه نظارت دی، دوه د انکشافي پلان د تطبیق او د بودیجې د مصرف څخه نظارت ده، او درېیمه ساحه چې ډېره مهمه ده هغه بیا رغون پروژو د فزیکي روان څخه نظارت دی. دا درې عمده صحیح دي چې موږ هلته وضعي کړي دي، البته د دوه جانبه مسؤلیتونو سره.
ښاغلی غورزنګ وایي د دې لومړنۍ طرحې په سر به د ولایتي شوراګانو د نظر له اخیستلو وروسته د جمهور رئیس لخوا په قانون کې د تعدیل د راوستلو لپاره ولسي جرګې ته وړاندې شي. د ولایتي شوراګانو اکثر دفترونه د نظارت د حق د لرې کېدو په غبرګون وتړل شول او په څو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو په پلوۍ لاریونونه هم وشول. اخوا که څه هم د دې طرحې په اړه د ټولو ولایتي شوراګانو واحد نظر نه دی موجود، خو د دې شوراګانو یو شمېر استازي وایي چې دا طرحه ډېر کار ته ضرورت لري. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي د نظارت حق په درې برخو نه پوره کېږي، بلکې د ولایتي شوراګانو غړیو ته باید په ټولو برخو کې د نظارت حق ورکړل شي. ښاغلی ستانکزی وایي که له سیمه ایزو ارګانونو سره وروستۍ پریکړې ته ونه رسیږي، د ولایتي شوراګانو غړي به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي.
موږ غواړو چې په هر برخه کې نظارت وکړو، ځکه چې د خلکو مشکل درې عمده موضوعاتو کې تنها نه دی، بلکې ولایتو کې ډېر نور قصې دي. باید موږ عام سم نظارت صلاحیت ولرو، نو تر شنبې ورځه موږ ټول به سیمه ییزو ارګانو ته ځو چې د طرحه ګورو. نو موږ دغه طرحه وګورو که تفاهم موږ انشاءالله دروازې به خلاصې کړو، او که چېرې قناعت هم حاصل نه شو مدني حرکات ته نور هم شروع کوو.
د ښاغلي ستانکزی په خبره افغان ولسمشر له دوی سره ژمنه کړې چې د نظارت د حق د قانوني کېدو لپاره به هیڅ راز هڅه ترې ونه سپموي. اخو د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی هم په ټولو برخو باندې د نظارت د حق غوښتنه کوي او د سیمه ایزو ارګانونو لخوا دا طرحه نیمګړې بولي.
نظارت بر اعمال کارکرد دولت هم باشه، مهمتر از
هم نظارت باید د دولت په کړنو هم موجود وي. لټولو نه مهمه برخه زموږ لپاره هم دا نظارت ده. دولتي ادارې باید نظارت کړو، څو وکولای شو له امنیت قمندان او د امنیت له رئیس نه هم دا پوښتنه وشکړی چې دوی څه کړي. د ولایت له مالي سرچینو هم باید په بشپړه توګه معلومات ولرو. ښاغلی علیزی ټینګار کوي چې د سیمه ییزو ارګانونو د طرحې په اړه به د ولایتي شوراګانو ګډ کمیسیون هم ډېر ژر خپل دریځ اعلان کړي. د ولایتي شوراګانو استازی د ولسي جرګې د هغې پرېکړې په غبرګون چې له دغو شوراګانو څخه یې د نظارت حق سلب کړ اعتراضونه پیل کړي دي. که څه هم د تیرو ولایتي شوراګانو د کړنو په اړه یو شمېر انتقادونه موجود دي، خو څېړونکي وایي دغو شوراګانو ته د نظارت حق به د فساد په مخنیوي کې ډېره مرسته وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 40,000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته دي. دا خبرې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل غنی په هیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې د مرکزونو له کمښت اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجیې صفایی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو په اساس د دې ترڅنګ چې په دې هیواد کې نږدې 40,000 کسان په سرطان اخته دي، د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه نږدې 14,000 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره باید سکتوري ادارې خپلو کې همغږي ولري. موړي وویل چې دا مهال د سرطان ناروغۍ له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
در حال حاضر هر سال در جهان در حدود 8.2
اوس مهال په نړیواله کچه هر کال 8.2 میلیونه کسان د سرطان له امله مړ کیږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40,000 کسان په سرطان اخته شوي دي او له دې امله د مړینې کچه شاوخوا 14,000 ده. د سرطان کنټرول او مخنیوي لپاره د سکتوري ادارو اقداماتو او همغږۍ ته اړتیا ده.
د عامې روغتیا وزارت د خبرې په داسې حال کې کوي چې نن د فبروري 14 د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په عین حال کې د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی د غونډې ته د وینا پر مهال په هیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې د مرکزونو له کمښت څخه اندېښنه څرګنده کړه. میرمن غنی وویل چې باید په دې برخه کې جدي تغییرات رامنځته شي.
در کشور عزیز ما
زموږ په هیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم دي. زموږ ډیری خویندې او ورونه چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي، مجبور دي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره په لوړ لګښت له هیواده بهر لاړ شي، چې دا وضعیت د منلو وړ نه دی او باید تغییرات رامنځته کړو.
خو په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وویل چې د عامې روغتیا وزارت به هڅه وکړي چې خپلو امکاناتو ته په کتو د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې زیاته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریچارډ پیپرکان د غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سرطان د نړیوالې ورځې لمانځل یو مثبت ګام دی ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې جدي مبارزه وشي. روغتیایي کارپوهان وایي چې په چاپیریال پورې تړلي سرطانونه، د چاپیریال د ککړتیا، غذایي رژیم، میکروبونو د فزیکي فعالیت نه کول او نور لاملونه دي چې د سرطانونو لپاره لار پرانیزي.
ستاسو له پیغامونو نه
په دغه د رابطه کې باید دولت د دې دغه مشکلات لپاره د خلکو ترڅو د مریضان خارج ته لاړ نشي، همسایه ممالک ته سفر ونی کی. اکثره مریضان دلته هندستان ته ځي یا پاکستان ته ځي، دغه لپاره ډیر زیات مزاحمت ورته د پولیسان کې په لاره کې ډیر اذیت کیږي، نور مشکلات دخته ډیر زیات دي ورته. د دې لپاره باید دولت ډیر جدي اقدامات وکړي. نو خپل ډاکټران چې موږ دلته په افغانستان کې لري، دوی ته باید مسلکي ټریننګ ورکړل شي ترڅو هم په لابراتوار کې ټریننګ وویني، دا ډاکټران هم په خپل مسلکی رشتو کې ټریننګ ویني. دغه د لحاظ باید دوی خپل مریضان ته ډیر زیات متوجي اوسيږي.
د افغانستان خلک ډیر د وختونو کې مخصوصا د سرطان مرض سره ډیر مخ دي، او زمونږ ډیری افغانان څه چې واسي رسیږي نه رسیږي، دوی کوشش کوي چې له وطن څخه بهر لاړ شي د تداوی لپاره. دوی مونږ تابع چې ټول افغانستان کې اقتصادي مشکل سره مخ یو، نو ځکه ښه به دا وي چې دولت په دې برخه کې پاملرنه وکړي او توجه وکړي، یا اقدام وکړي چې له دې غذاف مصرف څخه ډډګرنه وشي او زمینه مساعده کی په داخل د وطن کې داخل کې چې خلکو کولای شي د خپل علاج وکړي، نه یوازې د سرطان مرض، نور مرضونو سره فشارون شکر هر سل پر مونږ یو کوچنی عملیات پر مونږ زوروانو خرشته کله روی کنه روانو مجبور وو.
دولت باید د دې سرطان مرض لپاره په خپل افغانستان کې ګډ ګډ هر ولایت کې باید کلینیکونه جوړ کړي، ځکه چې دا مرض د تنور کې زیات نشي او د هر ولایت کې باید دوی لپاره څه تدابیرونه ونیول شي. د ساعت آمیز طریقه کلینیکونه ایجاد شي، ډاکترانو ته مجهز شي چې د دوی خلکو ستونزه بچي کې مشکل له طرفه
سمغګله آزادې رادیو ناوړی سمګ د څو اوریدونکو څرګندونه وی د سیمې او نړۍ مسایلو ته زو د وخت د کمیله کبل د یو شمیر هغه ریپورتونو ل خبرېدو عاجز یو چې مخکې مو اعلان کړیو. البته زموږ په نور خبرونو کې به واوري د په دې ورستوي کې د اردن حکومت نن سار هغه دوه تنه اعدام کړل چې په عمان کې بمی چاودنې کړې وي او زیات شمیر کسان وشل وي. دا دوه تنه چې وایي ښځه ده د اسلامي دولت ډلې لخوا د اردني پیلوټ د بیرحمانه په اور سوځونې وروسته اعدام شول. د مسلې تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په ریپورت کې له جنه خالو کوزین اورو.
وروسته له هغه چې د اسلامي دولت ډلې د اسیر شوي اردني پیلوټ معاذ کساسبه د ژوندۍ سیزلو ویډیو خپره کړه، اردن ساجده الرشاوی او د عراق القاعده شبکې غړی زیاد کربولی نن سهار اعدام کړل. الرشاوی په عمان کې په 2013 کال کې د دریو بمی چاودنو په جرم چې زیات شمیر کسان پکې وژل شوي وو په اعدام محکومه شوی و. اردنی پیلوټ کساسبه په 3 دسمبر میاشت کې هغه مهال د اسلامي دولت ډلې لاسته ورغی چې جنگي الوتکه په سوریه کې وغورځیده. د ډلې ویلي وو چې د الرشاوی د خوشی کېدو په بدل کې به اردنی پیلوټ خوشی کړي، خو د سه شنبې په ورځ د اسلامي دولت ډلې د انټرنیټ لاري یو ویډیو خپره کړه او پکې وښودل شول چې اردنی پیلوټ یې په وې پنجره کې بند کړی او په ډېرې بې رحمۍ سره ژوندی په اور کې سوځول کېږي. اردن ویلي چې د کساسبه د وژنې په مقابل کې به سخت ځواب ووایي. د اردن پاچا عبدالله په امریکا کې و او د ویډیو لخبرېدو وروسته خپل سفر را لنډ کړ. له مهالویش پرته له جمهور رئیس باراک اوباما سره لنډه کتنه وکړه او وطن ته ستون شو. د اردن د ټلویزیون له لارې وینا کې عبدالله ویل د وې جنایتکارې ډلې لخوا چې له اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري د کساسبه وژنه یو وحشیانه ترور دی. د ویل
فقط تلقینا بكل الحزن والاسف
موږ نن د تروریستي او بې غیرت ډلې داعش لخوا د خپل قهرمان پیلوټ معاذ کساسبه په وژنې له غم، ناهیلۍ او قهر سره مخامخ یو. کومو کسانو چې دا ډول غلط جنایت کارانه او له تعصبه ډک کار کړی له اسلام سره هیڅ تړاو نه لري.
والمحن والتي لن تزيدنا الا قوه وتلاحما ومنعه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما خپل خواخوږي څرګنده کړې او د اسلامي دولت د ډلې لخوا د اردني پیلوټ بیرحمانه او وحشیانه وژنې غندلې ده. جمهور رئیس اوباما ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد باید د نړیوال ائتلاف څار او جدیت دوه برابر شي. زما په اند موږ به د نړیوال ائتلاف په برخه کې څار او قاطعیت دوه برابره کړو تر څو ډاډ حاصل شي چې د اسلامي دولت ډله کمزوري او بلاخره لمنځه تللی ده. د اردن پوز په تیلو چې د وژل شوي پیلوټ انتقام به واخلي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د اردني پیلوټ د وژنې له امله اردن ته خپل خواشینی څرګنده کړې ده. آبی نن د جاپان پارلمان ته وویل کله مې چې واورېدل اردنی پیلوټ په ډېر وحشیانه ډول ژوندی سوځول شوی سخت په قهر او خپه شوم.
دوستانو د وسلوالو د خیبر پختونخوا په شمال ویدیس کوارد خارته نشتی د ګمرک 15 کارمندان په ډزو وژلې. زبیولا شفق لا په خبره په دې اړه تفصیل لري.
وسلوالو د خیبر پختونخوا په شمال ویدیس کې پروت کوهات خار کې د ایالت د ګمرک 15 کارمندان وژلې دي. د کوهات د امنیتي چارواکو په وینا ناصرګند وسلوالو د چهارشنبه په شپه نا وخته د کوهات هنګو پر لوی لار د ګمرک 15 کارمندان هغه مهال په ډزو وژلې چې دوی په دې سیمه کې د غزمې په حال کې وو. د کوهات یو ځای خبریال فاروق خان چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د تلفاتو او د سیمې د موقعیت په اړه وویل.
دلته چې ولاړو نو دې دوران کې بس هغوی ډایرکټ ګاډي ولا تیاری کړې، فایرنګ کړې چې هغې کې د کسټمو کسان چې
کوم یو پګیل څو هغه موخه باندې مرشي یو کوم کاسو د پکې زخمي یو بالکل ډیریکټ کوهات شهر کې د هنګو روډ دوي نو البته کې اکثر د سي واقعي په خبره کمی شي ویډیو کوم مطلب د خپل له سي واقعي چې پولیس باندې شي فایرنګ وشي یا کسمه غوډ باندې فایرنګ وشي
بل خو د کوهات یو جک پړی امنیتی چارواکي شعیب اشرف فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ګنشمیر وسلوالو د ګمرک د کارمندانو پر موټر ناتار ډزې کړي چې په نتیجه کې سلور کارمندان ځای پر ځای وجل شوي او یو پرختون کې مړ شوی چارواکي وایي چې دا برید تر هغه کړی او غواړي چې په دې ډول په دولتي کارمندانو کې ویره تر هغه ور کړی
دوستانو په همدې رپورت سره دا رپورټونو برخه پای ته رسو مخکې لدینه چې ونیز پروګرامونو ته ورشو یو اربیا پام وکړي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اړه په افغانستان کې د اروپای اتحادیه د سفیر څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل دی د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې مسؤلان وایي ولایتي شوراګانو ته د نظارت ورکولو د صلاحیت ابتدایي طرحه بشپړه شوې ده افغان امنیتي موظفینو په کابل ښار کې د انتحاري حملو دوه تنظیمونکي نیولې دي د اردن استخباراتي او حکومتي سرچینو ویل عراقي تبع ساجده الرشاوی چې د ځنورجن کې حمله د پلان په جرم پیدا محکومه و نن اعدام کړه د ایران ولسمشر وایي د هیواد اټومي پروګرام په اړه لنړیوالو سره د خبرو په پروسه کې اختلافات کم سوي دي او د اوکرين په ختیځ کې د دیبال څخه فشار د نیولو لپاره د اوکرين د حکومتي سرتیرو او روسي پلاوه بیلتون غشتونکو ترمنځ جګړې دوام لري
موګراګ لازادي رادیو نو ورو دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویپانه کې هم کتلې شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویپانه پته ده
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
دوستان د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري ونیسو پروګرامونو ترازو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي ورپسې حقیقت څه دی لیا د مباسي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دوم زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یک سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ یو سیدونکو وایي چې د غلام حیدر پاچا په نامه یو زورواکي د دوی ځمکه په زور نیسي او د محلي پولیس او د یو قماندان حاجی اکرم په ملاتړ خرڅوي دغه کس چې وای لویر نه غواړي خپل نوم په ډاګه کړی دا کوي چې د ایواز نه دی او یو شمیر نور کسان هم د تور تستونځ لري
خا د نګرار ولایت د کوز کړه سالي د کندي کلی او شیدین
نو مام چې ده نو
نو غوړ نه شو ولې چې د ورته دي کوم یاد کو بیا خلک دې دا ته موږ شتون سکولې
مېرابانی مشکل هم څه ده
مشکل هم دار چې علماء در پاچان میږي او زمونږه ډيري او زمکي او شاتي اکرما د مالی پولیس مشر دی هغه ولاړ دی خرڅي لګي دی ټول زمکي له ایران خرڅي کوي او ځلې بار کې پاکستان ته راشي
د کوم سیمه زمکي دی دا
زمونږ پولیس زمکي ډيري دی او زنور زمکي دی او لګي دی قبضه کوي ایران او غصب کوي نيسي او خرڅي ایران
کوم سیمه کې
کدي کندي کندي کلی
کندي کلی کې دا د کوم ولسوالۍ د کوم ولایت
او د خیوي ولسوالۍ او ننګرهار کې و
دا څومره زمکې دي
اون دې زوړا وزورم نه شي جو سره زوړا کان دې زمکې را نیسي او قبضه کوي او خرڅوي دې
را خطا کړل
نه مړ اجي را خطا کړل ولګې نو زمکې را نیسي او خرڅوي
دا څومره زمکې دي
بس زمکې تقریبا 4 ګيري په 4 ګيري په 4 نیم ګيري په خادي را نه ټول نیسي او خلګې خرڅوي را
په مجموع کې څومره زمکې دي دم دی او کله زمکې دي
او دې تقریبا دې کړي په 300 مجموع کې زمکې 300 ګيري به
د څومره کسانو زمکې ده
لکه کور نه باید درې نیم سو څلور سو کور وایي
څوک نیسی دا کس څوک ده
ولنظر پاچا مې میږي او شاه اکرم اجي ولاړ دی مالی پولیسو مشر دی.
تاسو دولت ته مراجعه کړې ده ځمکه څنګه نیسي؟
دولت ته مراجعه کړې ده، دولت ولسوالۍ د هغې قبضه کې ده، هر څه هغې قبضه کې ده، زورواکي ده، ولسوالۍ باندې زورواکي ده، اوس هم ولسوالۍ کې ناست څوک هم شکایت نه اوري.
تاسو ته ولسوالۍ څه وایي؟ ولسوال ته تللی؟
هو ولسوال ته تللی. مونږ
ولسوال څوک دی؟
ولسوال هم زور نه رسېږي هغې باندې، هغه زورور دي، پرې زور پرې نه رسېږي.
ولسوال څوک دی؟
ولسوال زمرن میږي نخېوال دی.
هغې څه وویل تاسو ته؟
ولسوال مونږ ته وویل چې هغه پرون یې جلب ورکړی او کار یې بند کړی دی، خو زور یې ورسره نه رسېږي.
د څومره وخت نه دا ځمکه دا کس نیسي؟ قوالی دزمکو چا سر دی؟ قوالی لری؟ اسناد لری دزمکه؟
قوالی اسناد من سر دی.
او آغای بی اسناد و خرچی؟
بی اسناد و خرچی.
او نتاس چنگ ولایت تا مراجعه نده کرده؟ ول دننگرار ولایت تا نیی تلی؟
من دمون زرده که من ولایت تا ملاشو خو طول دری زور وکی ده هرده که بی زور چلی جو واکی چلی جو.
من حتا وکلا چه ده غستونزه ده خیوی ولسوالی ده محلی پولیس و لقماندان حاجی اکرام سره طرحه کړو، خو په دې ونه توانیدو. نو ځکه مو دغه ستونزه د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ له مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتقیوال سره طرحه کړه.
دلته فعلا په دغه رابطه باندې امنیت قوماندانۍ ته کوم رسمي شکایت خط نه دی راغلی، او که چېرته کوم داسې ستونزه چا سره موجوده وي، نو موږ بار بار باندې ټول د ننګرهار ولایت ټول شریف ولسونو ته دا ویلي دي چې هر څوک د قانون څخه سرغړونه کوي، غصب کوي، ننګرهار امنیت قوماندانۍ دوی په خدمت کې ده، کولی شي چې خپل رسمي شکایت خط راوړي او په هغې باندې موږ قانوني اجرا ترسره کړو. تر دې دمه اوسه پورې امنیت قوماندانۍ ته داسې کوم شکایت نه دی راغلی، او انشاءالله دغه ستونزه به نه وي، او که چېرته موجوده وي نو موږ کولی شو صاحب چې په وخت زمان باندې اجرا وکړو.
مشتقیوال صاحب، دا کس وایي چې دا ایدر پاچا چې دوی ځمکې نیولې دي، دا د کنډی په کلي کې دي، د خېوې، او دوی وایي چې د چای یو جریب نیولې دي او د چای نیم جریب نیولې ده، او همداسې وایي دا هغه روان دی. وایي موږ چې ورته وایي چې دا څنګه دا ځمکې موږ دي او قوالې لرو، هغه وایي دا وایي چې تاسو کډه شئ پاکستان ته ځئ. یعنی په دې
شخصي نظر دی، داسې ستونزه موجود وي نو دلته امنیت ملکی ادارې موجودې دي، نظامي ادارې موجودې دي، او د ټولو خلکو د مشکلاتو د حل په خاطر باندې دغه تشکیلات ورکړل شوي دي. موږ په بار بار باندې زموږ مشرتابه زموږ مشرانو دا ویلي دي چې موږ ستاسو په خدمت کې یو، او دلته کوم څه خاص نه هم نشته، نه کوم ضرورت شته، او نه هغه پخواني وختونه شته دي. دلته د قانون د حاکمیت لپاره ډېر قوتونه موجود دي، د قانون پلي کولو لپاره شپه او ورځ هلې ځلې کوي، قرباني ورکوي، زحمتونه ګالي، سرښندنې کوي، هیڅ کوم ستونزه نشته. دغه پاچا صاحب کولی شي امنیت قوماندانۍ ته مراجعه وکړي، د ولایت مقام ته مراجعه وکړي، انشاءالله ستونزه به زموږ مشرتابه دخوانه کې چېرته موجوده وي حل شي.
دغه پخوا موږ یو شمېر راپورونه درلوده، لکه د چاپلیار ولسوالۍ نه دوی ویل چې محلي پولیس زورواکي کوي هلته، او د خلکو هغه خپل حکومت چلوي. داسې موارد تاسو ته د شکایتونو را رسېدلي دي؟ ځکه تاسو پوهېږئ چې دا د سیمه ییزو خلکو رسېدل هم تاسو ته ګران دي، او د خېوې نه یو کس که حرکت کوي، دوی وایي موږ د خېوې ولسوال ته تللي یو، خو هغه چون خېبهوال دی وایي دومره یې موږ شکایت ته توجه ونه کړه. نو څنګه داسې شکایتونه نور هم د محلي پولیسو نه تاسو ته رسېدلي دي؟
په ننګرهار په ولایت کې ملي پولیس د وسلوالو مخالفینو سره په اول خط کې جنګېږي، د خپلو ولسونو نه، د خپلې خاورې نه په شجاعانه دفاع کوي، په میړانه باندې، او دلته بالکل ښه نتیجه ورکړې ده. هېڅ داسې کوم ستونزه نشته، خاص د دفاع او د ساتنې دنده پر غاړه لري، په جنایي پیښو کې، په نورو وظایفو کې د پولیسو سره هېڅ کوم کار نه لري. د تامین امنیت وظیفه لري، خلکو دپاره امنیت نشي، او د لرې او د نږدې مسله موږ تلیفونونه لرو، یو سلو نور شمېره لرو، د ننګرهار د امنیت قوماندان شمېره د هر چا سره موجوده ده، د جنایي رئیس شمېره موجوده ده، د نورو امیرینو حوزو د قوماندانان د امنیه، او هېڅ کوم داسې ستونزه او مشکل نشته دی. د هر چا ستونزه او مشکل ته په وخت زمان رسیدګي شوې ده، ستونزې اورېدل شوي دي، راجم شوي دي، او د قانوني کړنو پر موخه باندې لوړ مقامات ته ورکړل شوي دي.
ولې تاسو پوهېږئ مشتقیوال صاحب، د سره پورونه هم شته چې یو تعداد زورواکي خلک په سیمو کې لاوس هم شته. دغه کس چې موږ ته زنګ والې دی و نه غوښتل خپل نوم ووایي، خو داسې د یو ډلې په مشرۍ دی خبرې کولې. موږ یې ملګرو سره هم خبرې وکړې چې هغوی تایید کړه دا مسله. تاسو پوهیږئ چې زورواکي لاشته وسلوال هغه کسان چې د حکومت له وسلو نه په دغه لرې پرتو سیمو کې استفاده کوي. تاسو خو به همدا خبره تایید کوي د دغه کسان چې دوی نه غواړي نومه عطا افشا شي، نو تاسو به دوی سره څه ډول مرسته وکړئ؟ دوی مستقیم راشي امنی قومندانۍ ته څه وایي؟
بالکل د امنی قومندانۍ دروازې د ټولو خلکو په خدمت کې دي، خلاص دي. هر وخت موږ د دې ولسونو ته خدمت لپاره چمتو یو، او هر هغه مشکل ستونزه چې په لرې پرتو سیمو کې موجود وي موږ کولای شو رسیدګي ورته وکړو. را دي شي امنیت قومندان سره تماس کې شي، زمونږ سره د تلیفون اړیکې ونیسي. بر علاوه دې نه چې راتللی شي موږ د په تلیفون باندې قانون کړنی کوو اجرات کوو.
یعنی ژمنه کوي چې د قانون په چوکاټ کې به تاسو د دوی حق بیرته ورکړي؟
بالکل، دا زموږ وظیفه ده. په دې باندې موږ توجیه شوي چې خلکو دپاره دغه ستونزه مشکلات د خلکو خلاص کړو، د خلکو ستونزه مشکلات رسیدګي وکړو.
دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ د څه کوم وخت؟
هر وخت کولی شي، هر وخت کولی شي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ جمعه، رسخه، تختر، په هر وخت کې دروازې خلاصې د خلکو د خدمت په خاطر باندې خپل موظف نفر توجیه دي. په هر ورځ اجرات کې د شپې کې، د ورځې په هر وخت کې.
زه کولای شم چې تاسو یې ټلیفون شمیره هم دوی ته ورکړم؟
کولای شي، بالکل کولای شي. زما خبر کې د امنیه قومندان شته، یو 09 شمیره شته. یو 09 شمیره زموږ ته په 3 ساعته د خلکو په خدمت کې د موظف نوکریوالانو ته ناسي. هر کوم مشکل ستونزه چې پیدا یې ډایرکټ راستنداجي قومندان سره په تماس کې کیږي، ستونزه مشکل حل کیږي.
یعنی که وروسته تر دې چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي، تاسو هلته اقدامات وکړي، وروسته تر هغې به هم تاسو دوی سره مرسته وکړئ چې بیا هغه زورواکي په دوی فشار رانوړي؟
د دې ننګرهار ولایت هر څوک چې په لرې پرتو سیمو کې نږدې تر هغه چې زمونږ څونه وسه او طاقت موږ د هغو سره په لرې پرتو سیمو ته مرجو او ستونزه مشکل لپاره یو حل لاره پیدا کړو.
مشتقیوال صاحب، کور ودان، ورځم په خیر، ژوند اوس مهرباني، خدای په امان. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 029 829 020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو، دا زلم د افغانستان د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان رحمانی سره د نوی حکومت، نوی کابینه او نویو تودو خبرو په اړه یو مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
جناب انجینر صاحب، سلور میاشتې د نوی حکومت په دې ولګېدی چې نوی کابینه معرفي کړي، د ولسمشر غنی او د اجرائیه رئیس د دواړو هڅې داوي چې یو مسلکي، یو ژمنه کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي د باور د رایې د اخیستلو لپاره، ولې د دې سره سره بیا هم کم کسان چې معرفي شول ډیری د باور رایې له ولسی جرګې څخه وانخیسته؟ فکر کوي لامل په څه کې و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه د سلام احترام په وړاندې کولو د رادیو ازادي ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. ګورئ، دا افغانستان کې حکومت سی قانون تعریف کړی ده. حکومت داسې تعریف شوی ده چې حکومت د افغانستان د ملت حق ده. دا به یا مستقیم او یا غیر مستقیم د خپلو نمایندګانو له لارې پلی کوي. نمایندګانو ته په قانون اساسي کې د دې حق ورکړ شوی ده. حق غیر مشروط ده، هیڅ نوع شرط کې نسته. هر وکیل حق لري چې د یو وزیر ته د رد یا تایید رایه ورکړه. دا د وکیلانو په قناعت پورې تړلې ده چې کومو وزیرانو ته رایه ورکوي او کومو ته نه ورکوي. چې د هغو له یو شمیرلو بیا بالاخره د وزیر مجموعي رایې 50 جمع یو پره کوي او یا ردي. زه فکر کوم چې په دې کې څو فکتورونه او څو لاملونه نغښتي دي. اول، تر ډېرې اندازې هر وزیر سي معرفي کېږي د هغه په خپله هغه بیان کې هغه کومه کاري برنامه چې وړاندې کوي پارلمان د وکیلانو قناعت یا ورباندې راځي او یا نه قانع کېږي. دا یې اول فکتور دی. دوهم، یقینا دا دوه ټیمه دي، دوه ټیمو د یو ځای والی حکومت ته د مختلفو سمتو خلک راټول شوي دي پارلمان کې. فکر کوم تر یوې اندازې دا فکتورونه هم پکې شامل دي که کوم سم په ټوله کابینه کې خپل د منطقې، د خوا، د پارتۍ، د قوم نفر وویني، دا هم یوه اندازه تاثیرات لري. ولیدما په دې باور ده چې مجموعي تصمیم د پارلمان زیات دی خپل د وزیرانو په هغه برنامه کاری برنامه باندې او بل طرف ته دی یو په تحصیلات او دی یو په سوابق او دی یو په تجربه پورې تړلی و. ولې په هر حال دا ناشونی نه ده چې متخصص افراد دې معرفي سي ولې پارلمان دې قبول نه کړه، یا ناشونی خبره نه ده لکه چې ومدیدلو په دې کې ځینې افراد متخصص افراد هم ځینې د خپل کوم وزارت ته چې معرفي سوي و د خپل کاري تجربې د خپل کاري استقامت مطابق یې یوه اندازه تحصیلات درلود، ولې بیا هم رد سو. مختلف فکتورونه دي ولی کوم شی قانون اساسی پارلمان ته کور کړی ده هغه غیر مشروط ده، دی وکیل قناعت تایید رایه لاسته راوړي، غیر قناعت یې رد رایه.
انچې تاسو دا فکتورونه تاسو ورکې اشاره وکړئ، یوه فکتور چې پاتې هغه د دوګونی تابعیت موضوع چې زیاتره پارلمان ویل چې ځینې وزیران دوهم تابعیت لري، ویل کېږي هغه کسان چې دوه تابعیت لري هغه نشي کولی چې وزارت په کرسۍ باندې کار وکړي. نو مخکې دې نه چې دغه کسان معرفي شي، آیا دغه دوه ټیمونو یا ولسمشر او جای رئیس په دې باندې نه ول کتلي مثلا چې ځینې وزیران دوه تابعیت لري دوی څنګه معرفي شي ول مثلا ولسي جرګې ته؟
قانون اساسي کې دوه مادې دي، د وزیرانو په رابطه اوله ماده دا ده چې د افغانستان د کابینې عضو یعنی وزیر باید تنها د افغانستان تابعیت ولري. بل ماده کې جداګانه راځي ځانګړي ډول که څوک دوه تابعیت لري پارلمان د دې صلاحیت لري چې هغه رد او یا تایید کړي. ګوري دا د دوهم تابعیت خو عام رد سو چې څوک دوهم تابعیت یې له لاسه نه وي ورکړی موږ هغه ته اسان صندوق نږدو، دا خو رد سو. ولې هغو کسانو چې دوهم تابعیت یې له لاسه ورکړو، ښه مثال یې صلاح الدین رباني و وزیر داخله هغه یې علومي ده، دواړو دوهم تابعیت درلود، دوهم تابعیت یې پرېښود او دواړو ګوره د تایید ښې رایې راوړې. د دوهم تابعیت مسله خو عمومي خبره وه، په هغه کې هغو ته اصلا صندوق کېنښودل شو او دا ځل د پارلمان فیصله همدا وه چې دوهم تابعیت خلک مو صندوق نه ورته وکړي.
بله، جناب انجینر صاحب څلور میاشتې په دې ولګېدې، اوس ولسي جرګه خپل ژمنیو رخصتیو ته ځي، پسرلي کې به بیا نوي وزیران معرفي کېږي، دا چې په هغې کې به څونه رد کېږي او څونه به تاییدېږي، بیا به نور نوي معرفي کېږي. فکر کوئ چې دغه پروسه به څومره نور دوام وکړي او د خلکو دغه د انتظار شېبې به کله را لنډې شي او زمونږ کابینه به بشپړه شي چې کارونه په سم ډول په وزارتونو کې ترسره شي؟
اول خو بهر حکومت نه تنها دی افغانستان دی موجود نوی حکومت، بلکې دی هر حکومت هغه ابتدایي ژمنه تعهد قدم او اجراءات داده شي هغه خپل کاري ټیم معرفي کړه. دی هر رئیس دولت کاري ټیم وزیران دی د اجرایی دی بخش په کار دا اوس دا زر معرفي سوي وای، متاسفانه دوام یې ورته و زر معرفي نه سو. اوس اول خو د تا د سوال په جواب کې باید ووایم چې د دې پیشبیني مشکله ده. تر کومه چې زه معلومات لرم هم رئیس صاحب دولت هم رئیس صاحب د اجرایی دې ته ځان ژمن بولي چې په مجرد د تعطیلاتو د ختم، حتی د رئیس صاحب دولت یو ذهن دا ده چې که تعطیلات ختم شوي هم نه و موږ چې ورته اماده سو له وکیلانو خواهش کوو چې ور راسي د وزیرانو ته رایه ورکړه، یوه هفته دې بیا راسي په دې منځ کې د راسي تعطیلاتو په منځ کې. ولې په هر حال دا به څومره عملي وي زه نه پوهېږم، خو دا وانمود کوي چې ډاکټر صاحبان دې ته ژمن دي د وکیلانو له رخصتي سره متصل انشاءالله آمادګي به وي چې دا وزیران ورته معرفي سي. داسې دا وزیران دا اوولس وزیران چې بیا معرفي سي څومره بیا رایه راوړي څومره نه، دا دوامداره سلسله به طبعا تر هغه وخته وي تر څو بالاخره داسې اشخاص معرفي سي وکیلانو د اعتماد رایه جلب پیسي ترلاسه کړي.
بله انجینر صاحب، د کابینې د اعلان د اوږدېدو د کسانو په انتخاب کې و چې ویل کېږي په دې برخه کې د ولسمشر او جای رئیس ترمنځ لازمه همغږي نه وه موجوده، فکر کوي څومره دغه موضوع دقیقه ده چې کارپوهان وایي چې هماهنګي نه وه موجوده؟ تاسو خو د نږدې کسانو څخه آیا موجوده وه هماهنګي کنوا موجوده او کنوا په کوم مسایلو باندې مثلا اختلافات ډیر ول
فکر کوم چې اسان دی اجرایی دی پوستو یعنی دی مختلفو وزارتو په ویش کې ډیر وخت ولګیدو نه دی افرادو ته ان کې کله چې دا وزارتو تقسیم وسو بیا دو موارد کدا چې راغلی وي چې یا رئیس صاحب دولت څوک معرفي کړی وي او اجرایی رئیس ورسره موافقه نه وي ښودلې او یا برعکس یې دا به یو دو موارد وي چې یادول یې هم ضرور نه دي ولې په دې کې هیڅ نه وه نه هماهنګي وجود نه درلود
یعنی
تر زیاتې اندازې هماهنګ
د کمه اندازه چې نه ده موجوده کمه
ما وویل چې د هغو یادګورې ضرور نه
انجینر صاحب په د وروستیو کې هغه خبرې چې ویل کېدې واضح وي ګزارشونه ول چې په چین کې د چان حکومت او د طالبانو ترمنځ مثلا شوي دي دغه موضوع طالبانو رد کړې ده خو خواهیلي ډېرې وي اوس ناهیلۍ یو څه بېرته زیاتې شوي دي افغان حکومت څه ژمنه لري د سولې د خبرو دپاره فکر کوي چې کومه لاره به غوره کړي چې افغانستان
دو بیل سوالونه و تقریبا طالبانو دا اول ځل نه ده چې په چین کې ناستې رد کړي دي طالبانو پخوا هم نمایندګان رالیږلي وو د کابل له حکومت سره د حامد کرزي په حکومت کې په وار وار لیدل په بیرون کې هم سوي دي او داخل کې هم ولې هر ځل هم لیدل کتل سوي دي او هم هغه طالبانو لخوا رد سوي دي په پاکستان کې د طالبانو د جګپړو یا ټیټپړو چارواکو وجود موجودیت اوسېدل په وار وار باندې هم د پاکستان دولت رد کړی دي او هم خپله طالبانو ولې کله چې د قطر مسله راغله د طالبانو ټولې کورنۍ له پاکستانه په تیارو کې ولاړې قطر ته دا خو د طالبانو همیشنۍ پالیسي ده سه هم په انتخاب په د سولې په خبرو کې شرکت کوي او هم یې بیا ردوي تر کومه جرس د افغانستان د حکومت خبره ده تاسو وګورئ رئیس صاحب دولت د کابینې تر تشکیل مخکې دې ته انتظار ونه وایي چې کابینه تشکیل شي له هغه نه مخکې پاکستان چین سعودي اماراتو له دې ټولو کسانو سره لیدل کتل وکول د پاکستان لوړ پوړي چارواکي په وار وار دلته راغلو د دې ځای پاکستان ته ولاړو قوي اندی ته ژمن ده موجود د ملي یووالي حکومت د ډاکټر صاحب اشرف غنی تر ریاست لاندې دې ته قوي ژمن ده چې په افغانستان کې باید سوله راشي ولې که د جانب مقابل سوله د دوو فریقو په منځ کې وي داسې یو فریق یو طرف همیشه هم شرکت وکوي هم بیا رد کنو سوله خو منځته نشي راتلی دواړه طرفه به د سولې راوستو ته آمادګي لري بیا به سوله راځي تر کومه ځایه چې د افغانستان د دولت خبره ده سولې ته مکمله آمادګي لري او دا د افغانستان لپاره یو جدي ضرورت بولي جدي ضرورت تر هر بل ضرورت سول راوستل جدي ضرورت ولې که څوک سوله نه کوي بیا د افغانستان له ملته له حکومته د افغانستان له مفاداتو د خپل ژوند په قیمت باندې هم دفاع آمادګي لري
بله انجینر صاحب وروستۍ پوښتنه هغه ده چې پخوانی حکومت کې به چې کله طالبان او طالبان مشران ونیول شول هغه لیدل شوي دي چې له زندانونو څخه آزاد شوي دي نوی حکومت په دې برخه کې څه تصمیم لري مثلا کوم کسان چې نیول کېږي د دوی په آزادۍ خوشې کولو کې د دوی په وړاندې پالیسي څه ده
د نوي حکومت په راس کې یو فرد قرار لري چې هغه ته وایي د دولت رئیس ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه په وار وار په ډېر قاطعیت او ډېر صراحت باندې دا ویلي دي سیمه د افغانستان د ملي پولیسو ملي اردو او ملت قاتلین په هیڅ قسم نه سو بخله معنا یې دا ده چې د افغانستان قوانینو او قضا د هغو په رابطه څه پرېکړه وکړه هغه به عمل کېږي هماغه جواب یې جواب نه
یوه بله هم چې ورپسې شي هغه دا چې د نوي حکومت بیړۍ کم خواته روان ده خلک ډېر ناهیلي دي وایي چې دا روان حالت به تر کومه تاسو څه هیله ورکولی شئ نوي حکومت په اړه خلکو ته چې کرار کرار به کارونه ښه شي انشاءالله د امن په اړه مثلا د نوي کابینې په اړه د کارونو جوړولو په اړه دولتي تشکیلات دا موضوعات
تاسو ګورئ د ملي یووالي حکومت په دې منطقه نه په جهان کې نوې تجربه ده. دوه رقیب ټیمونه چې په انتخاباتو کې شریک وي، له انتخاباتو وروسته دواړه په دې سلا شي چې دواړه دې راتلونکي حکومت شاته ودرېږي او په دې حکومت کې شریک شي. زه فکر کوم دا نوې تجربه دا څلور میاشتې پنځه میاشتې مقدمې ته ضرورت درلود چې دوی یوې نسبي هماهنګۍ ته ورسېږي. هغه مقدمات پر رسېوي دي. انشاءالله ژمنتیا دې ته ډېره ده چې په پوره قوت باندې هغه مسؤلیتونه چې د حکومت دي په دې رابطه باندې د خلکو د خدمت کولو لپاره ټوله خپله توانمندي او د خپلې کابینې توانمندي په کار واچوي. تر کومه چې د امنیت مسله ده، امنیت تنها د افغانستان په حکومت پورې تړلې مسله نه ده، دا منطقوي هم نه بلکې بین المللي مسله ده. په دې کې مختلف لاسونه دي، مختلف مملکتونه دي، مختلف استخبارات دي. تر څو پورې دا یو د افغانستان د امنیت په رابطه خاصتا منطقوي توافق را نشي، دلته د امنیت راوستل مشکله خبره ده. څومره به د افغانستان حکومت له دې ملته له دې حکومته دفاع وکړی چې دا بېله مسله ده. زه په دې باور لرم د افغانستان ملي اردو پولیس انشاءالله اوس د دې توانمندي لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. ولې دفاع یو څه ده، امنیت راوصل بل څه. که د افغانستان د نظام مخالفین د زیدخله ممالک ولخوا تجهیز و تربیه و ترینینګ و تسلیح و تمویل نسی، دا خلک غیر له سولې بله لار نه لري، یا به فرار کوي او یا سوله. او که دا د هغو لخوا همیشه تمویلیږي، دا 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 یوه خبره له ابتدا تر اخیره غلطه تبلیغ شوې ده چې د افغانستان د نظام مخالفین د مخدره موادو له طریقه تمویلیږي. دا یې کیدای شي یو جزء، ولې دې شاته سي ممالک نه وي، حکومتونه نه وي، استخبارات نه وي، د هغو تربیه، د هغو مخصوصي، دا انتحاري عملیات. دا چې تر څو مخصوصي نه وي، کوم انسان دې ته آمادګي لري چې ولاړ شي خپل ځان والوزوي چې زه ګویا هغه اکثرا بېګناه کسان اکثر. نو دا هغه څه دي چې د دې شاته ډېر منظم قوي استخباراتي کار موجود ده. تر څو دغه لاسونه له دې لنډ نه سي، څو دخیل حکومتونه په دې باندې قانع نه سي چې د افغانستان امنیت او سلامتي د دنیا لپاره مهمه ده او مهمه ده. که په افغانستان کې امنیت نه و، تاسې پنځه کاله شپږ کاله مخکې لیدو په پا پاکستان کې دومره ناامنی نه وه لکه نن چې ده. دا تاثیرات پاکستان ته له کومه ځایه ولاړو؟ له افغانستانه ولاړو. دا به سبا ایران ته ځي، بله ورځ به مرکزي آسیا ته ځي، بله ورځ به چین ته ځي، بله ورځ به امریکا او اروپا ته ځي، او بالاخره ټول دنیا ته. زه فکر کوم چې د افغانستان د امنیت په راوستلو کې دا ټوله دنیا، ټول دخیل ممالک لاسونه سره ورکه، دا هم د دنیا، هم د منطقې او هم د افغانستان فخر ده. او که داعش لا زیږېدلی نه وي، په افغانستان کې د هغه د موجودیت تبلیغات کیږي، معنا یې دا ده چې د افغانستان په نارامي کې نور هم لیوالتیا او اراده او تصمیم موجود ده. په دې صورت کې د امن راوستل مشکل دي. خو زه په دې باور لرم چې انشاءالله مخالفین د افغانستان د حکومت د راپرځولو توانمندي له لاسه ورکړې ده. ولی متاسفانه، سلوارې متاسفانه، که دغه خارجي استخبارات لاسونه لنډ نه کړه، ناامنی به موجوده وي.
انشاءالله انجینر صاحب وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي، چا ویل چې په دریاب کې نشته. انشاءالله چې یوه ورځ به امن هم راشي. مننه له تاسو څخه چې وخت مو راکړل.
خوشحاله.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.